السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس تویم نن شنبه د 1400 کال د مرغومی جدید یارلسمه د 2018 کال د جنوري دریمه پیل په خبرونو کوو. د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانې استادې زلمی خلیل زاد وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. هغه له ټولنیو سره په یوه مرکه کې چې پرون خبره شوې ده خبره کړې. ښاغلي خلیل زاد د دغو بندیانو نومونه یاد نه کړل، خو د راپورونو له مخې یو افغان لاس امریکایي محمود شابیبي له 2023 کال راهیسې په افغانستان کې نیول شوی او بندي دی. نور جزئیات وروسته اوریدل شي. د تخار په چواب ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو او د سرو زرو د کان د یو استخراجي شرکت د مسؤلینو ترمنځ اخو ډب شوی. په خواله رسنیو په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سیمې خلک څو موټر په ډبرو وهي او په وړاندې د دغو موټریزینو د لرې کولو لپاره هوایي ډزې کېږي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په ډزو کې د سیمې یو کس ټپي شوی او وروسته د موټریزینو لخوا د ډبرو ویشتلو له امله د کان کیندنې د شرکت څو کارکوونکي هم ژوبل شوي. د سیمې خلکو ویلي له دوی سره له همغږۍ پرته د کان کیندنې یو شرکت د کار د پیل په هدف خپل ماشینونه او وسایط دغې سیمې ته وړي وو. د طالبانو چارواکو لا د دې پېښې په تړاو څه نه دي ویلي. مخکې له دې هم د افغانستان په شمال په تیره تخار او بدخشان کې د سرو زرو د کانونو په سر لانجې پېښې شوې دي. د طالبانو په حکومت باندې نیوکې کېږي چې په بیرویه شکل د سرو زرو او نورو قیمتي ډبرو د ایستلو لپاره لاس په کار شوي او په قراردادونو کې هم ډېر ستانډردونه له پامه غورځولي دي. په ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیونکو او ځپونکو اقداماتو سربیره ګڼو ښارونو کې تر شپې ناوخته لاریونونو دوام درلود. لږ تر لږه اووه کسان په تیرو شپږو ورځو کې د لاریونونو پر مهال وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د راپورونو له مخې پرون هغه کسان هم خاورو ته سپارل شوي چې په تیرو شپږو ورځو کې وژل شوي وو. د ازادي اروپا فردا راډیو په راپورونو کې راغلي چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره یې اخو ډب کړی. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومانو د بېساري لویدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمنګڼو ښارونو ته غځېدلي او پکې لارونوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي. د ایران امنیتي ارګانونو مظاهره چاند دوی په خبره بلواګر یاد کړي چې غواړي له منځ راغلي وضعیت ناوړه ګټه پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ خبرداری ورکړی چې که ایران پر سوله ییزو مظاهره چیانو ډزې وکړي او هغوی ووژني نو متحده ایالات به د دغو خلکو ژغورنې ته ودانګي. هغه ویلي امریکا اقدام ته چمتو ده. دغو څرګندونو د ایران کلک عکس العمل راولای او په سیمه کې د امریکایي سرتیرو او اهدافو په اړه ګواښونه هم کړی دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو هلته ملوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استاد زلمی خلیل زاد وایي دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. د بیپولي ډاکترانو سازمان MSF وایي له لومړنیو اساسي خدمتونو پرته به ژمی له پاکستان څخه راستنو شو افغانانو ته د یو خاموشه قاتل په څیر دي. د ایران د مظاهرو په اړه هم تاسو ته وروستۍ جزئیات درکوو.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د افغان سولې لپاره د امریکا په خوانی استاد زلمی خلیل زاد وایي لا هم دوه امریکایان له محاکمې پرته په افغانستان کې بندیان دي. خلیل زاد له ترو نیوز تلویزیون سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوې دا خبره کړې ده. که څه هم طالبانو رسما نه ده منلې چې څو امریکایان له دوی سره بندیان دي، خو ښاغلي خلیل زاد په دې مرکه کې تایید کړ چې طالب چارواکو منلې دوه امریکایان له دوی سره بندیان دي. هغه ویلي معلومه نه ده دا امریکایان ولې بندیان دي او طالب چارواکو هم له دوی سره په خبرو کې د دوه امریکایانو د برخلیک او د بندیانېدو د دلیل په اړه ډیر څه نه دی ویلي. ښاغلی خلیلزاد د دغو بندیانو نمونه یاد نه کړل، خو د راپورونو له مخې یو افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د 2022 کال له اګست راهیسې په افغانستان کې نیول شوی او د طالبانو په بند کې دی. دا افغان امریکایي تبه د 2022 کال په اوړي کې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته ونیول شو. د حبیبي کورنۍ او امریکایي چارواکي ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی، خو طالبانو بیا په وار وار ویلي چې د هغه د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د بل بندي امریکایي په اړه معلومات نه دي خپاره شوي. ښاغلی خلیلزاد وویل د امریکایي بندیانو مسئلې د افغانستان لپاره لوی سرخوږی جوړ کړی، ځکه د ده په خبره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ اداره د امریکایي بندیانو د خلاصون مسله په جدي توګه تعقیبوي. خلیلزاد وویل دا ور سفری شخصي و، هغه مخکې د امریکایي بندیانو د خلاصون لپاره د ولسمشر ترامپ له ځانګړي استازي آدم بولر سره کابل ته څو سفرونه کړي. د دغو سفرونو او همدارنګه د قطر د منځګړیتوب د هڅو په نتیجه کې د طالبانو حکومت لږ تر لږه درې امریکایان په 2025 کال کې خوشې کړل. رایان کوربت د 2025 کال په جنوري کې د بندیانو د تبادلې د یوې هوکړې په اساس خوشې شو. جورج ګیلزمن هم د 2025 کال په مارچ کې د قطر په منځګړیتوب خوشې شو. او وروستی امریکایي امیر امیری و چې د 2025 کال په سپتمبر کې د قطر په منځګړیتوب خوشې شوی. خلیلزاد تیره اونۍ کابل ته تللی و او هلته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خلیلزاد او متقی د لیدنې په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې دوی د امریکا او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. د بی پولی ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف وایي له لومړنیو اساسي خدمتونو پرته به ژمی له پاکستان څخه راستن شوو افغانانو ته د یو خاموشه قاتل په څیر وي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دا کډوال روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي چې ژوند ته یې جدي ګواښ پېښ کړی. په ورته وخت کې افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه شوي کډوال هم وایي د هوا سړېدو د دوی ستونزې لا ډېرې کړې او په ډېر خراب وضعیت کې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د هوا په سړېدو او له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري راستنېدنې په پراخېدو سره د بې پولي ډاکټرانو سازمان یا ایم ایس ایف د دغو کورنیو د بشري وضعیت د لا خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د جنوري په دویمه خپور شوی لیکلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخ اخراج په یو ننګونکي بشري ناورین بدل شوی او د هغې ټولنې کړاوونه یې لا ژور کړي چې لا له وړاندې هم زیانمنه وه. ایم ایس ایف وایي که راستنېدونکي روغتیایي خدمتونو، بیړني سرپناه، ملاتړ او مناسبې تغذیې ته لاسرسی ونه لري، ژمی به ورته په یو خاموش قاتل بدل شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې سړې هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکۍ له امله ځورېدونکو ماشومانو ترمنځ په شدیده توګه لوړوي. هغه ماشومان چې په ټکوې د بدن د تودو ساتلو لپاره کافي زیرمې نه لرلو له امله په چټکۍ سره د روغتیایي وضعیت د خرابېدو، د معافیت سیستم د کمزوري او تنفسي ناروغیو سره مخ کېږي. او د دې سازمان په وینا ساده ناروغي هم د دوی لپاره وژونکي کېدای شي. د دې سازمان په راپور کې همدارنګ راغلی چې راستنه شوي کډوال روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسی په برخه کې له جدي خنډونو سره مخ دي. هیڅ ډول منظم روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او کورنۍ اړ دي چې په ښارونو کې د درملنې لګښتونه له خپل جیبه ورکړي. په ورته وخت کې افغانستان ته یو شمېر تازه ستانه شوي کډوال هم وایي چې د هوا سړېدو د دوی ستونزې لا ډېرې کړي او په ډېر خراب وضعیت کې دي. د دوی له ډلې حمیدالله چې دا مال د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې اوسېږي وایي د هوا سړېدو او د سرپناه نشتون د ده د ماشومانو ناروغي شدیده کړې او د ژوند ستونزې یې ورته دوه چنده کړې دي.
زموږ سره معذوره کوچنیان هم شته، دغه د موټره وولی دی په سفر کې شایع ماته سوه، نو ډېره یخنۍ ده، دا لږ ډېر په تکلیف دی. په خیمو کې ژوند کوو او ونی وسو طاقت نه لرو چې موږ یو ډاکټر ته ورسو یا یو سم سره په کرایه ونسو چې کوټه ولري بخاری ولري که بخاری کوټه ولري بخاری ولري د بوټو واسه بیان لرو.
سناګل یو بل راستون شوی دی چې دا محل په لغمان ولایت کې اوسېږي. هغه هم له ورته وضعیت شکایت لري.
ځوان خو دومره چیغ ده که به درته ووایم چې ډېر بد حالات ده. په یو کور کې څلور کوټې دي، نه پیملیانې پکې، یو شي درک نه لګېږي، افغانان مریضان دي. خدای صاحب تعمیر ته ولو جل آباد ته والله که د دوا روپۍ مې.
دغه راستن شوي کسان د سرپناه، خوړو او روغتیایي خدمتونو په برخه کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. د بې پولي ډاکټرانو سازمان په راپور کې په پاکستان کې د دغه ماموریت د مشر شو بی بینګ له قوله ویل شوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو او راستنو شویو کسانو لپاره د بیړنیو بشري مرستو د برابرولو همغږي کول حیاتي ارزښت لري څو دوی وکولی شي خوړو، سرپناه او اساسي خدمتونو ته لاسرسی ولري. هغه زیاته کړې چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی او پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅ څوک په زور د خطر په لور نستنول کیږي او نړیواله ټولنه هم باید سمدستي خپل بشري او حفاظتي ملاتړ زیات کړي. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې په څو پړاوونو کې د افغان کډوالو ایستل پیل کړ، خو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو نیول او ورنشړل په بېساري ډول زیات شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا UNHCR په راپور کې چې د تیر کال د دسمبر په 24 خپور کړی و، ویلي و چې د دې کال په جریان کې له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنه شویو افغانانو شمېر 1 میلیون کسانو څخه اوښتی دی. نړیوالو سازمانونو په څو ځلې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو پراخ ستنېدل د اقتصادي ناورین او د ژمي د سړې هوا په شرایطو کې کولی شي پر لومړنیو خدمتونو بېساری فشار راوړي او که بیړنۍ ملاتړ ونه شي د راستنه شویو کډوالو بشري وضعیت به په جدي ډول لا پسې خراب شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میدان او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی چې په پاکستان کې په یو اونۍ کې له 2000 ډیر افغان کډوال نیول شوي او بندیان دي. د ادارې په یو تازه راپور کې لیکلي ډیری نیول شوي او بندیان شوي افغانان د ای سی سی یا پی او آر کارت لرونکي افغانان دي. د نیول شوو کسانو کورنۍ او هغه کسان چې د پولیسو له زندانه تازه خوشي شوي وایي په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي او دې وضعیت ته سخت اندېښمن دي. جزئیات په دغه رپورت کې.
14 می شود که در حاجی کم بسر می برند اونا لیتر امریکا را داشتن.
در پاکستان پرتک سیمه که یو افغان کردوال دهی چه افغانستان تا دخبل ترور در کورانه در دیبورد که دو پراندیخ مندهی در چه در موضوع در حساسیت لعمله اینو خوشتل نومی را پور که پورسی در جمعه پورز در جنوری په دویمه آزادی راژیو دو ویل ترور یا خلای لخبل لور او دو زامن و سر یو زای در پولیس و لخوانی ولسوی او حاجی کم تلیک دو ولسوی دی.
حالی ما یکی خودشان از دو پسرش از و یک دو دخترش.
خلام ایل خپل دو زامن و او یوی لور سر نیول شوی. فیلون وزیتی با حاجی کم که دیر خراب دی. پا ویرکی اول دیپور سر مختی. پا دولکی پا اسلام آباد اچک خر او طول پاکستان که دو کدوال وزیت خنه دی. پولیس د دروازو تر شا راځي او ټول په ویره کې ژوند کوو.
د وویل چې خلای پاکستان ته د امریکا د کډوالۍ د دوسیې د پروسس لپاره تللې ده، خو مریم چې و به سرپرسته میرمن ده او له خپل دوه وړو ماشومانو سره په پاکستان کې ژوند کوي، ادا کوي چې دوه ځلې د پیسو په بدل کې خوشی شوی او اوس هم په ښه وضعیت کې نه ده.
ما دوبار بازداشت شدیم، یکی خانم آمده بودن که پاسپورت و اسنادای ما را گرفتن. برام
ست وقت لیونی ول شوم، یو ځل می کور تر اخلل پاسپورت او سندونه ایران او اخیستل چې بیا 500 روپیه په مقابل کې خوشی کړم. بیا می زوی ناروغ و ډاکټر ته می بیو چې په لاره کې پولیسو بیا ونیولم چې زر کلداری می ورکړي خوشی کړم. اوس تاسو وضعیت کې هم چې له کوره وتلی نشم او کوچنی زوی می ډوډۍ اخیستو ته استوم.
یو شمېر هغه افغانان چې له حاجی کم څخه افغانستان ته ریپورت شوي وایي له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د ښځو د حقونو وی وفاله حسینه رفیع چې د نومبر میاشتې په وروستیو کې افغانستان ته ډیپورت شوې وه، ازادي راډیو ته وویل
امنیتی مشکلات د اول د لوبستان باندې مشهور چا په واسطه دویم قدم کې موږ اقتصادي مشکلات لرو چې مثلا زاته مریض زه او نش کولې چې زه یو مطمئن ډاکټر پیدا کوم لا رسم کوله ته د نیو کوم چې د لحاظ رواني نه چا کوم پولیس موږ وایو دا به شروع نو د طالبان ډیر کړلو نو هغه کوم په موږ پاتې ځای کړی یعنی دا درې مشکلات موږ ډیر چې دي چې واقعا نه پېږم چې څه به وشي.
د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیونې زندانی کولو وهلو ټکولو او افغانستان ته د بیرته ستنولو شکایتونه ویره په داسې حال کې چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په تیرې وونه کې په پاکستان کې 2013 افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي.
ازادي راډیو لالارې تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
اوس هم ورزو د ایران د وضعیت په اړه ورستیو جزئیاتو ته. که څه هم د نړۍ ډیرو برخو نوی کال په اورلو پیل کړ، خو ایرانیان د لاریونونو لپاره واټونو ته وتل چې هغه هم له اوښکې بهاونکي ګاز او برقي ډنډو سره مخ شول. د شپږمې پرله پسې ورځې لپاره په څو ولایتونو کې لاریونونو دوام وکړ. دا لاریونونه د خراب اقتصادي وضعیت او د حکومت له پالیسیو د زیاتېدونکې نارضایتۍ له امله پیل شوي. د امنیتي ځواکونو او لاریونوالو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ایرانی چارواکو لا تر اوسه د تلفاتو دقیق شمېر نه دی تایید کړی، په داسې حال کې چې دولتي رسنیو هغه څه چې دوی بلواګر بولي د تاوتریخوالي مسؤلین یاد کړي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومانو د بې ساري لوېدو په خاطر پیل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلي او پکې لاریونوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ازادي راډیو فردا څانګې ته ویلي ای لاریونونه د ایرانیانو د درک وړ غوسه منعکس کوي چې د دوی شتمني د دندو اوبو یا برېښنا پر ځای په ترهګرو نیابتي ډلو او اټومي وسلو باندې مصرفېږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو نسبتا منځلاری شخصیت دی، د خلکو مشروع غوښتنې منلي او خبرداری ورکړی چې د هغوی له پامه غورځول به اخلاقي ناکامي وي. اخوا بیا د ایران امنیتي ځواکونو خبرداری ورکړی چې دوی به د لاریونوالو او هغو کسانو سره په کلکه چلند وکړي چې د ګډوډۍ د رامنځته کولو هڅه کوي. د پلازمینې تهران او ولایتونو څخه راپورونه ښیي چې امنیتي تدابیر زیات شوي او اوس د لاریونونو اصلي مراکز په لوردگان او ازنا ښارونو کې دي. شنونکي وایي دا لاریونونه له هغه حکومت سره د خلکو مخالفت منعکس کوي چې د ناسم اقتصادي وضعیت، چاپیریالي بحرانونو او بشري کړکیچونو له فشار سره مخ دی. ایران کې وروستي څو کاله د ناسم اقتصادي وضع او بشري سرغړونو په غبرګون خلک لاریونونو ته وتل. د ناسم اقتصادي وضع په غبرګون تر ټولو جدي لاریون د 2019 کال په نومبر کې وشو. هغه وخت د تیلو د بیو ناڅاپي زیاتوالي په ټول هیواد کې لاریونونه وپارول. حکومت د مظاهره چانو په پراخه ځپنه تورن شو او د لکتر لګه درې سوه لاریونوالو د وژل کېدو راپور ورکړل شو. د خوست یو شمیر اوسیدونکي او د تولیدي کارخانو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د کارونو د چټکتیا غوښتنه کوي. هغوی وایي له یوې لسیزې راهیسې د دغه پارک د فعالېدو ژمنې ورکول کېږي، خو تر اوسه د چاردیوالۍ له جوړېدو پرته بل عملي کار نه دی شوی. بل لور ته سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي هغه ټول خنډونه چې د صنعتي پارک د پرمختګ مخه نیولې لرې شوي او ډېر ژر به په دې پارک کې اړینې پروژې پیل شي. تفصیل د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست اوسیدونکي او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. وایي د دې ولایت په بادام باغ سیمه کې دی د صنعتي پارک د فعالېدو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش منې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال راچاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څېر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعتکارانو د اتحادیې مشر ګلزالی جنانزي مشال راډیو ته وویل
اوس مونږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت کوي هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د ښاروالۍ کارمندانو او د ریشي نومروز مکوال سره مونږ جنجالونه وي. د فرق صنعتي دپاره به مونږ منظمه پانګونه وي او حتی کولای بشو چې مونږ هغه پانګونه چې کړې مو د هغه په یو په دوه او یو په درې بدله کړو.
په ورته توګه د ژاول او شیرینۍ دیوې تولیدي کارخونې مسؤول انور الله انوري وایي غواړي خپلې پانګې ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولای.
زمون غوړو چې د خپل تولیدات، خپل محصولات تر نورو هیوادو ورسو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي. موږ دومره په بد وضعیت کې یو، بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري ځای، یو سټانډرډ ځای باید ولرو، پارک صنعتي ولرو چې هم برق مستقل وي، هم خپلې کارخانې باید موږ په لوړ سوي سټانډرډ کړو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالېدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګاره خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
د خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرفه تجارتونه دلته پانګونه وکړي او بل خوا به زموږ ګڼ شمېر هیوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارمندر په خاطر د تولیدي فابریکو فعالیدل مهم ګڼي.
په موږ کې موږ هم د دواړو برخې چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي، هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پانګونه کوي د دوی لپاره ډېر خاص ځای شوی وي.
بلخوا د خو ځای مسؤلین وایي ټول هغه خندونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه یې نیولې وه له منځه تللي او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقام ویان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یوه اساسي پروژه ده. د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر زره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله له منځه وړي دي او په راتلونکي کې به او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خوست صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل او مندوزی پولیسوالۍ کې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسطې تولیدي کارخونې موجودې دي چې د ځای د نشتوالي له امله دا مهال په استوګنیزو سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي که چیرې د خوست صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي په دې سره شاوخوا 1500 کسانو ته د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابرېږي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واوري. څلورش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
په شانګهای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالي د یو افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. له ښاغلي احساس سره عصمت ساروان مرکه کړي. د پپایل کې د سیالۍ په اړه وویل
بله او سلام 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 مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړه. یو ما د طبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخې ته کړ. هغه د باکتریا په وژلو کې په شفاخانو کې استعمالیږي هغه روبات وو. او بل ما د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وچولو ماشین چې دا هغه وړاندې کړ چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله او بل اخره مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو. او د ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو ته مبارکي.
bale ته ټول ته دې مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ دم په افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بل چا په همکارۍ مو جوړ کړی دي؟
سلام صاحب دغه روباتونه چې دي دا مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي. حتی تر ولډینګ پورې تر پرزو پورې هر څه موږ تل افغانستان کې جوړ کړی. یوازې دومره و چې هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د دې تولیدي سیستم نه لرو هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه. خو نور به د دې پروګرام د دې ډیزاین د دې فزیک جوړول د دې ټول کارونه موږ پخپله کړی دي. بزنس دي نه چې کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکارۍ سره جوړ کړی.
په دې سیالو کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلا اصل کې خو یولس ټیمونه دعوت و. خو د یولسونه بعضې څه مشکلات وه. اووه ټیمه حاضر شوي وه چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کېږي. نو اته ټیمه دا وه او بیا داخلي نور ټیمونه چې وه د چین هغه بیا زیات وه. تقریبا 40 ټیمه بیا داخلي ټیمونه وه چې هغه بیا په نورو برخو کې وه. نو د انوویشن یا د نوواری په برخه کې چې وه مکمل اته ټیمه وه چې یو د چین ټیم وه او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کومه کمپنۍ کوم شرکت در سره په دې اړه خبرې ونه کړې چې همدا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړ. یو خو دا و چې مونږ نړیوالو سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې انشاءالله نو دا سیالۍ کې دیشي برگزار شي نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ ته دعوت راکړ، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ چې و د دې ډیره ستاینه وکړه. ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دی دا مکمل ای ای او ماشین لرننګ سره سمبال دی، یعنی د نوې ټکنالوژي سره هماهنګ دی. او دا روبات په خپل کار کې لکه کوم ځای کې اوس فار مثال کا عملیات وشي نو کېدای شي ځای کې څه ناسم میکروبونه پاتې نو د هغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملخانه ته نوځي. په 15 منټو یا 18 منټو کې دا مکمل هغه څه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجودي هغه مکمل وژني او دوباره راوځي. نو د دې ډیره ستاینه وکړه او د دې پاره موږ سره نور همکاري هم ژمنې وکړې. او د نانجینګ یونیورسټي آف ساينس اینڈ ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پانتون دی هغه ماوین پخپله چې پی ایچ ڈی ده په روباتونو کې هغه موږ سره د همکاري او د ټریننګونو ډار راکه او راتي ویل کشر د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکار یو.
افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولای شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولای شو؟ جزئیات د احمد شیبر په دغه تفصیلي رپورټ کې.
یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسته کې کوم څېړنې سمي دي؟ هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه د خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2023 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډېر کسان مستقیمه اغېزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالي او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړه وای.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته د ځمکه، چون ځمکه وچه وه، هغه خړ او خاور او داشان ځان سره جوړه کوي، د غرونو نه تیږي او نور جغل او فرش ځان سره راوړي، هغه د لاندې هوار سطح ته او په هوار سطح کې د هغوی تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریشي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د شړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وایي
بارانونه چې اوس د اقلیم بدلون په خاطر باندې د بارانونو د بې موسمه وسی ډېر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي ځمکې وړلې. بیا موږ ان پی او والا ته عریضه وکړې، دغه صنعتي دیوالونه یې ته منظور کړه. هغه دیوالونه چې راته منظور کړه، دیوال یې راته وویل هم ځوانان په کار راغله. ډېر موږ ځین راځي، ډېر ځین خوشحاله چې هم ځوانان په کار اخته سوله او هم ځمکې مو د سیلاب د وړلو سره محفوظ شوې، هم کانال د سیلاب د وړلو سره محفوظ شوې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام، د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې، د ملګرو ملتونو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو، یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2025 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چیکډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغېزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته، په دو ځای کې باید بندونه جوړ شي. چیکډمونه چې هغه څو ګټې لري، لوی خانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خانه د اوبه د ځمکې سطح ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګرانه ده چې بندونه جوړ کړي، خو دوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولی شي چې ونې کیشتي چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شینواله ډیر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کیدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شتپر لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه ده چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتر شه، هغه ساعتی که دی پکری دا غیرو جن بغیر چورتا وای یا انتقال دی خواهر لیو زنه بلزده که چیر تا ونه یه دی ونه بیخونه اغا طول اغا کنطوله ای.
دا ملگور ملتو دا یوش می راپرونو لمخی لطیرو لسو کلونو رهیزی پا افغانستان که دا سیلونو دا تلفاتو شمیر زیاد شوی او سربیر پردی چه ورشتونه پا جمعی که زیاد وی تلفاتی پا اولی که زیادی شی. په دې اړه د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سړی دوی
دا ورښتنه په دوبی کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کېدای شي، ځکه چې په دوبی کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرموالی چې ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر نامده ابرونه تشکیلیږي. نو دا بل باسته چې کوټوبې کې دا خطر شته او په ژمي کې داسې بارانونه چې ډېر منطقوي وي او شدید وي دا ډېر دا احتمال ضعیف دی، ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره دومره لامده نه وي، نو دا قوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي، یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو او چاپېریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وایي که یو خوړ کلونه کلونه هم وچ وي ممکن یوه ورځ پکې سیل وبهی شي، او کله چې د هوا وړاندوینه کیږي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته، دغو خوړونو او سیندونو ته نږدې استوګن باید خوندي ځایونو ته ولاړ شي. شغلی صدیق د خوندی ځایونو په اړه ازاد راډیو ته وویل
په نور یوادونو کې او په اسلامي یوادونو کې د جمعتون د موقتی مسکن کې د شی د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه، نو جمعتون مکتبونه مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالت کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد.
شغلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک رسنیو ته هم لاسرسی نه لري، نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدی. مونږ او تاسو وایو چې په دغه اونۍ کې باران کېدی شي، سیلاب راوتلی شي، خو مونږ دقیق نشو کولای چې ووایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې، ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري، هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د زمونږ سیمې ته راځي، له دغه جهت نه راځي، او دومره باران او دومره ورښت منځته راځي او دلته سیلاب راځي، نو هغه معلومات هغه موقع په موقع معلومات خلکو ته نه رسیږي. نو دا هم منطقي نه دی چې مونږ او تاسو اوس وایو خلکو ته چې دغه ځای تخلیه کړي. منطقی دا دی چې مونږ تاسو وایو چې اوخیار اوسه، بیدار اوسه، دا کېدای شي چې سیلاب راشي. که سیلاب راووت راغله، نو تاسو باید وپوهیږئ چې چیرته لاړ شئ، مسجد ته، جومات ته، کلی مدرسې ته، کلی مکتب ته، ښوونځی ته چیرته. نو دا مهم معلومات دی چې باید خلکو سره وي.
په افغانستان کې له ژمي وروسته د واورو له ویلې کېدو سره د سیلونو خطر زیاتېږي، خو د متخصصینو په باور د اقلیم له تغییر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلي کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي، او په منی او ژمي کې به یې هم خطر یو مخ له منځه ولاړ نه شي.
د آزادی میلمه
سلامونه ستړي مشي د آزادی میلمه پروگرام ته مو زفریده سیال هرکلی کوم. نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزانه زیار میلمه ده. فرزانه د کابل ولایت او خپلې نمړنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځی لوستې، خو له لوړو ژورو دغه ډک سفر د فرزانه څنګه و، اوس هغه په کومو کارونو مصروفه ده، لیکوالي او شاعري کله پیل کړې ده؟ نن د ازادۍ میلمه پروګرام کې درې همدا پوښتنې کوو. د دوی نه به واورو او همدارنګ د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړي دي، دغه په اړه به هم له فرزانه وروسته د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي، مننه لدی چې وخت پرې خوده چې موږ سره خبرې وکړي. راځه د خپلو زده کړو په اړه باندې راته ډېر وایه، چې مدلته که څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلي کې زده کړې کړي دي، د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه درته وایه چې چا ښوونځي ته وړی وي، شوق د زده کړو سره څنګه و. یو بل شی چې ما ستاسې په بیوګرافي کې وکتلو دا ده چې تاسې 12 کاله مکتب په ډېر کم وخت کې ویلی دی، د دې شوق علاقې په اړه مو راته وایست.
سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې ښه برنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یو ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم. مشرم په ټولو کې له ما څخه لویا نورونه خویندې نه وه، نو داسې حالات و چې هغه وخت زموږ په کور کې هیڅ کوم کتاب نه و. یعنی بخی او جالب شه وکنه زکه مونږه با مهاجر و بیا کله چې بیرته افغانستان تراغلو نو زه هغه وخت ډیره کوچنی وم، یعنی تقریبا د څلورو پنځو کلو به وم او په کور کې مو هیڅ کوم کتاب نه و. یو ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم هغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساطري کوله، دلته په ساتریو په پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د وبخی دی پولې په سر باندې یو کتاب ایښی ده. اوبه روانې دي بیالوه او د دې بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی وه. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخیسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه، بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کورته. کورته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی وایم، نه پوهېږم، د پولو په سر پروت مو راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کورته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب ور وښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا کړه. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي، بیا داله چې کورته مو د کاکا زوی راغی کنه وړکی وغه، هغه ویل چې دی ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس ما کتاب بیرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم، ځکه دلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده، وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تاته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته وایي چې زه سبا تاته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو نما زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې، په هماغه کتاب د ما مور ښه وه، یعنی سره له دې چې مکتب تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب او زما د املا او د زده کړو پیل وه. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته، مور به مې هره ورځ ما ته یو یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم، زه دا کتاب ښه زده کړم او زه لوستلو لیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. څخه وروسته به زه مسجد ته تللم، مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفاره دا شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلار ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلي وی چې ما هغه ته ویلې وایم زه نو په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله کې تنبله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده، وایم زده مې نه، ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلې خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو متن په خپله په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و، نو نه پوهېږم چې دا به د څویم سم کتاب و. ویلې خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ما ته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته، نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم سم کې کېنو. چې دا دومره تیزه ده لایقه ده، نو موږ هم اول سم دې پرېږدي، په دویم سم کې به یې کېنو. او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونو کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغه کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه دولس کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په دولس کاله مکتب کې مې نو څلور کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده.
یعنې شپږ کاله مکتب مو ویلی ده؟
او مانه نه خیر سه څلور کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته څلورمه ته پنځمه مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده، لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړې نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې داسې یو ذهنیت راسره و چې ما به نن له مکتبه باسي سبا به مې له مکتبه باسي. که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله وه، یعنې ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپل خپلوانې ښځې راغلې بیا به یې ویلې چې لور مکتب څه کوي، چلی مکتب څه کوي، یا بېلاري کېږي، یا څنګه خو خبرې وې په هغو وختونو کې، او ډېرې زیاتې وې په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي، ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه، هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل سمت ته.
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضی، هندسه، مثلثات، بخصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی. او که زه درته رښتیا وایم، زه خپله به ډېر زیات تنبله وم. دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي، او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول. تاسو څنګه دې ته آمادګي نیولا؟
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړو صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی. یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ، او بل په لوړو صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ. لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ، یو لسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه وه، چې یعنې لمانه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هم څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی وه، ډېر به له هغو نه پوښتنې راوستلې. یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې. نو ریاضي او دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله. دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پول پیسوره وم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ، په یولسم کې زه بېرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره وم. خو هغه وختیان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي، یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وي، یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدل، یا څنګه قصه وه. خو مقصد خو نظام می تیراوه.
بیا د خوخی کم مضمون دی و پا جلا جلا دی مکتب هم ویلی، خو بیا مطمئن دست شوق و دغه یو مضمون سره د چاوی سک مضمون خوخی ده.
او بالکل دیر میل دینی مازامین و سر شوق و زکا ما قرآن کریم هم حفظ کرده ده پا مدرسه که، او نور کتابون هم مثلا صرف و نحو و دانور عقاید و فقه دا کتابون هم طول پا مدرسه که لوستی و، او قرآن کریم هم حفظ کرده و نور دیر علاقه با میل دی دینی مازامین سر و دنیا سر با می دیر علاقه و تفسیر سر با می دیر علاقه و دا با می دیر زیاد لوستله. او خصوصا پا دغم مسابقو کې، دینی مسابقو کې باندې ډېر زیات امتحان ورکاو. د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دوه کې باندې ډېر امتحان ورکاو. یو ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوه مسابقه کې امتحان ورکاو، د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه، چې په هغه کې بیا راته لپټاپ هم راکړه، چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات روان دي ګران ده. بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوندلیکو د شی مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوي، ډېر به سر خوشاله وم.
پښتو مو یاد کړه فرزان جان، پښتو مو یاد کړه چې دا پښتنه مېره نشي. د شی بیا د بیا ته لاړې د دې پښتو مضمون سره شوق و که نه کانکور کې بل څه موضوع و، یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات لاړ شي، یا دغه شوق؟
او دا به هم درته وایي، دا به ستاسو ټول قصه وکم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته، ټول صنف به چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنی له مخې مې کتاب روښانی کاوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیسته ویلي، ویلي به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې به یې ویلي. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر میره ولی کنه، نو پلار ته مې ویلي چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولمه او کامیابېږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې، او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو راځه یو امتحان به ورکړم، مقصد چانس به وازمایمه چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پر مه واخیستله. په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم، نور چی نشته ورته. نو کانکور پر مهم چی واخسته، کانکور پر امتحان که نستم. خو خیر چه پختنی مزده وی و چمی نویزده، خصوصا پر ریاضیات و دوشان ما ندیره نپویدنم، خو طور میکرلنو. او پی اجتماعی مزامینو، مثلا دینی مزامینو، ادبیاتو و موضوعاتو که بخوام، خو چمی حل کرو چمی نوزده کنو ده. خو واضح خبر ده چی کانکور که طول سر
مخوی.
خو کله چې نتیجه رو وتله، مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هماغه وخت کې، نو دا ټول پاتې راغلی وه. او یو زه په کې کابل پوهنتون ته کامیابه وم، چې دا نو به ډېره زیاته راته د خوشحالۍ ځای وه چې کله راباندې زیری وشو چې د کابل پوهنتون ته کامیابه یم. بیا وروسته له هغې نه ټول راته زړه نازړه و. مثلا پلار مې ویلي چې څنګه به یې ووایې، څنګه به شي، اوس غواړي چې پانتونو وایي کنه تعجیل اخلي کنه خوشی کوي پرېږدي، یعنی د قصې تر وی هفتې پورې هم د تلې ورتلې کنه چې اوس سفتینو مکم پانتون کې کنه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کې ډېره ښه بلده شوم، موټرو سره م بلده شوم. نو تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې. پلار مې راته ویل چې لور وستاجیل اخلو که ویلی شي. وایم نه پوهېږم، ځاوای لور تکړه یې، همداسې زه ورځه نو څوک دې څه کوي، ته خو نامخته لایقه چلی، همداسې زه ورځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره. نو هماغه و چې بیا ما خپلې زده کړې پای ته ورسولې. که نه ومې کولی شوی چې پوهنتون څلور کلنه دوره
څو ساعته لاره ساسي کونه تر پانتونو پورې په موټرو کې؟
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه. یو نیم ساعت
کرایه دې بیا څنګه کوله؟ دا مصارف دې چا ورکول؟ ځکه چې د خو ډېرې پیسې دي، که څلور کاله حساب کې د خو ډېرې پیسې راځي.
هو بالکل ډېرې پیسې راځي. خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې، که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځانته راغواړي یا ټکسي کې ځي
پیسې اخلي، یو دا وي چې بس کې ځي، که نه کله به چې بس کې کوټسنګي نه مثلا له کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې. او دې خوا ته به هم یعنی داسې به تللم چې پیسې را باندې ډېرې رانه شي، مصارف ډېر نه شي.
کلم داسې شی و چې پیسې در سره نه وي، پانتون ته نه تللی یا تللی ملګری دو هلته، لکه پانتون د کافټیریا کې خلک خوراک کوي، کافیانې اخلي یا نور ځي خوراکونه کوي، تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی ول چې زه ورکه چې ورته وایي خپلې بړستنې سره پښې غځوم دا درس وایم. دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پانتون کې احساس درغلی؟
داسې وخت نه درغلی چې پیسې به را سره نه وي، ځکه چې یو خو مې پلار بې پیسو نه پرېښودلم په هیڅ صورت، کنه د هغه ډېر کم ماش و، ډېر کم ماش و، بې حده کم ماش و. مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورو خو ستا مصرف به درته درکوم، کنه داسې نه و. پلار مې نه مخته خپل کار کوه، ښه و، ژوند مو ښه مخته ته. خو بل دا و چې ما په کور کې شاګردان درلودله، وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده، همغه فیس هم ماته بس و، بیخي بس و. مګر دا واقعیت و چې پیسې به را سره ډېرې وي، ډېرې به نه یعنی د خپل مصرف په اندازه به را سره وي، خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله. یعنی هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کې ملګرو سره چکر نه تللم، هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم، یا په ډېرو قیمتي موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کې نه تلم، بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و، تلم او راتلم. ټول به راته حیران پاتې و، وای دا فرزنده څوک ډېر په پوهنتون کې نه ویني، بس همدره شي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کې بې وخته ځان ویستلی وي. یو علت یې دا و چې زما کور ډېر لرې و، او که چېرته ما لږ پوهنتون کې ګرځېدلی وم یا خو دېخوا مې ساعت تېر کړی و، نو په ما ډېره ناوخته کېدله، که نه په ما به شپه کېدله، نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه.
د خو د ورونو په اړه درته وایه، کورنۍ کې
څه کې تېر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته.
یا د کورنۍ په اړه درته وایه، خویندو ورونو په اړه درته وایه، تا کشران دې ته مخکې یادونه وکړه چې ته د مشرې، هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي؟ او د چا خو تعلیم په نیم کې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته؟
خوراکانې خو مې پنځه خوراکانې دي، او بدبختانه وایم که څنګه، خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړ، ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په یولسم کې وه، څوک په لسم کې وه، څوک په نهم کې وه، څوک څلورم کې وه، او یوه خور مې اوس درېیم کې ده، یوه بله په شپږم کې ده. نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول، او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کې ده اوس، او ټولې په کور دي، او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانی که په دې راته وایي ځکه چې تاسو کلیوال ژوند کړی ده، خار مو هم کتلی، پانتون ته تللی یاست، هلته مو خاري نجونو سره هم ناسته ولاړه کړې، بېرته په کلي کې د کور کارونه، بیا دنده، زده کړې، د ټول کارونه. یعنی یو څه چې یو نجلۍ، یو افغان نجلۍ باید ولري، هغه کیفیتونه او وړتیاوې ټولې تاسو کې شته. بیا په کلي کې د دغه ډول نجونو لکه ستاسو په څېر باندې، یا په ټولو کې هغه نجونې چې زده کړې هم کړې وي، او هغه د کلي کې مې وړتیاوې چې وي هغه موږ ټولې زده وي، د دې لپاره تقاضا عموما څنګه وي؟ لکه کورنۍ غواړي چې خپلو زامنو ته داسې انګورګانې یا داسې ښځې وکړي، او که نه د دوی په اړه نظر بل څه ده؟
ډېره دقیقه نه پوهېږم، مګر دلته خلک پخوا به که زده کړو ته ارزښت نه ورکوه، خو اوس بیا زده کړو ته ډېر ارزښت ورکوي. یعنی مثلا که زه خپل ځان په اړه ووایم، یو وخت چې زه پانتون ته نه تلم، که نه خو طبعا اول کې ډېر زیات مخالفتونه وه، ویلې چې نه دزي، بعد دا خلک خبرې کوي، دا د هغه ده. مګر یو وخت چې ما ځان ثابت کړ، پوهنتون ته لاړم، یا مې وظیفه واخیستله، یا مثلا په خپلو پښو باندې ودرېدم، زه یو څوک شوم، بیا ډېر زیاتې قدر وړ شوم. اوس چې زه کله یو محفل یو ځای ته لاړه شم، بیا ټول وایي چې هله استاد ته قرمه راوړی، یا استاد په خزای باندې کینوي، یا حتی د مشرانې ښځې دا توشک راته داسې په لاس باندې صافي کې وایي چې راځه لوړه کې دلته نیما څنګ کې کینه، ما سره کینه، یا د تا خبرې راته ډېر زیات ارزښت لري. یا کله چې یوه فاتحه یو څه وي، هلته زه قرات وکړم، یا دین په اړه باندې وغږېږم، ټول راته ډېر زیات غوږ وي. یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم، زما احترام ماشاءالله شکر دی بے حد ډېر شوی دی. یا د خپل شاګردانې مې چې وي، شاوخوا راته راچرپېروي، وایي چې استاده مو ده، یا په دې واده کې کنه، یا یو څه کې محفل کې ته چې لاړه شو، تر ټولو ډېر ماته قدر راکوي. یا هغه څه رسم و رواج چې دی، کنه چای ورته راوړه او قورمه ورته راوړه، دا وکړه نو دغه موضوعاتو کې ولې نه اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات.
د کار په اړه مو راته ووایاست، سره له دې چې د قرآن کریم تدریس کوئ، شاګردان لرئ، نور په کومو برخو کې کار کوي، او کارونه څنګه دي؟ عاید ورنه ترلاسه کولای شي؟ ښه عاید ژوند ور باندې چلیږي او که نه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم، د ماسپښین لخوا نه هلته ځم، او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم، هلته تدریس کوم. او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم، د پښتو لیکنو تنظیموم او ایډیټ کوم، د موضوعاتو کې مصروفه یم. بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله، پښتو ژبې ته مې کار کوه. او بل دا چې زه آنلاین شاګردان لرم، مثلا په سویس کې، هالند کې، جرمنی کې، لندن کې، دو ملکونو کې آنلاین شاګردان لرم، او دوی ته یوی ته پښتو ژبه ورزده کوم، پښتو املا ورزده کوم، انګلیسي ژبه ورته تدریسوم، او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم. او دغه کارونو کې مصروفه او نور خپلې لیکنې کوم.
دا خو ډېر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان؟ دا ډېر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي؟
د چا خبره، ټول ورځ بیکاره ناسته یم، نو د کور کار ډېر نه کوم.
عید یې ښه ده؟
ښه ده، زه ترې ناراضه یم. ولې نه، هو اوس پر ډېره مو ژوند ډېر بدلون کړی ده، او ډېره ترې خوشحاله یم.
فرزانه جانې، د پښتو کامن وایس په اړه راته وایه، د دې کارونه څنګه دي؟ تاسې څنګه کار کوئ؟ څنګه پښتو غږونه ثبتوئ؟ دا سیستم یې څنګه ده؟ کلنډو کې راته وایي.
پښتو کامن وایس چې د استاد جانداد جهاني لخوا څخه دا پروژه شوی ده، او دا د پښتو غږونه ثبتوي، د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې، او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي. یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده، تر څو چې پښتو ژبه آنلاین شي، کنه؟ او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی ده، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي. یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارډ باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي، او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 3 سره 3 شپږ یا ساعته کار ثبت شوی ده، یعنی دوه ساعت جمله ورته ثبت شوی دي او زرګونه کسان پکې کار هم کوي. ډیرو زیاتو نورو غږونو ته اړتیا ده او همدارنګه تایید شوي غږونه هم دوه دېرش دي او په دې کې ګډونوال چې دي شپږ زره او نهه سوه اتیا کسان دي چې د ټول پښتنو د نمایندګۍ په اساس په دې شپږ زره او نهه سوه اتیا کسان پکې کار کوي او په دې کې غږونه ثبتوي چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته هغه د انټرنیټ مصرف او هغه څه ورته ورلیږي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې غوښتل د کابل پوهنتون کې استاد شي او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیراتو تحولات راغله و نتوانېدي، داسې هیله مند دی چې ورځ به وتوانېږي بېرته کابل پوهنتون کې استاد شي او کوم کار او کوم هیلې چې ته لرې هغې ته ځان ورسې؟
هیله خو خامخا لرم، ولې نه، ځکه چې همدام د ژوند تر ټولو لویه هیله وه چې زه دې په کابل پوهنتون کې استاد شم، ځکه زه چې هغه لومړۍ ورځ کابل پوهنتون ته لاړم او له هغې دروازې نه چې نوې ورننوتلم هلته په ما باندې یو ډېر ښکلی نرم شمال مې په مخ ولګېده او هغه راته ډېر ښایسته احساس راکړه چې هغه نری شمال هغه ښکلی فضا به زما په ټول عمر کې هم هېره نه شي. او کله چې زه بیا نوی پوهنتون ته ولاړم او هلته مې استادانې ولیدلې چې هغوی ډېر ښکلی لباس اغوستی وه او هغوی په ډېره لوړه سویه باندې تدریس کوه، نو ما له ځان سره دا ژمنه وکوله چې زه به حتما بېرته یوه ورځ په همدې پوهنتون کې استاده کېږم. او د همدې له امله مې له زړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس وویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پوهنتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مې نه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللمه، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی وه. او بیا همدا چې پوهنتون مې خلاص کړه ماسټرۍ ته مې امتحان ورکړه چې له نیکمرغه بیا مې وکولی شوه چې کابل پوهنتون ماسټرۍ ته هم بریالی شم. او په ماسټرۍ کې هم درې سمسټره مې ولوستله چې په دوو سمسټرونو کې زه اول نمره وم او په یو سمسټر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسټرۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولري، خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغه حالت ته ور وګرځو او وکولای شم چې تر یو مقامه پورې ورسېږم.
ماسټرۍ مو په نیم کې پاتې ده.
هو ماسټرۍ مو درې سمسټر ولوستل او یو سمسټر بل پاتې شو.
ډېر زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانېږي کابل پوهنتون کې استاد شي او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای دی پوهنتون کې هغوی ستنې شي، تاسې استاد شي او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي او پوهنتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت یې راکړو، خبرې دې وکړې، راسره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي او نور افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، خپل پروګرام کې مو خپلې خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
ښه وخت. مخه.
Gulbashera sahar ki Hey!